په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته له راډیو، سټلایټ، اپلیکیشن، ویب سایټ او نورو لارو خپرېږي. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي استور لسمه د اپریل میاشتې نهه ویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپرېږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپرېږي، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه را سره واورئ. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په اولسو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته په استول خبر پاڼې کې ویلي چې د روانې ستور میاشتې له شپږمې را په دې خوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په پنځلسو ولایتونو کې د اتو تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې سوي دي. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ګوزن ناروغي پکې خط بسوي نه ده. ایران د دیارلسم وار لپاره د آسیا د فوټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فوټسال اتلولي فاینل ته وتلي و چې بل اخره ایران څلور د یو پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فوټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فاینل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې لار پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فوټسال د پنځم ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي یو هیئت په غزه کې د اوربند د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یو چارواکي دا خبره رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د بدسل کې د چې منځګړو خپلې هڅې چټکې کړې چې د غزې تړنګې په جنوب کې پر رفح شار د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخکې یو موافقه وسی. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ویلي چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربند پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل سوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستیو وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډېره په غزه کې د اوسني کړکېچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلی چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ سوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکي پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی د لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراینی پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. پازرګونو کسان یو بیا د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو تر ووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلي منتقدین او لویدیز هیوادونه وایي دغه قانون به د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواکو آوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسیون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا رهبری کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول شوی دی. شاوخوا لس زره کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لېږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پرک کولو لپاره وشکۍ بهوونکی ګاز او د مرچو سپرې وکاروله. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې یو ساعته خپرونه د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه څېړنه پیلوي.
د 2018 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ.
د سختو اورښتونو له کبله په نورستان کې د ځینو ولسوالیو لارې تړل شوې دي.
او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لار کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او اشکای به په هوټلونو کې او دومره خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي.
د معلولو کسانو پر وضعیت هم راپور خپرو چې له میاشتو راهیسې حقوق نه دي ورکول شوي. په بلوچستان کې سوداګرو هم د چمن له روان پرلت سره خپل غږ ملګری کړی او وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي.
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی، یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% سره رسیدلی.
د پاکستان صدر اعظم چې هیواد یې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د پیسو نړیوال صندوق له مشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوره‌ای څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې ارزول شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا ښځو انجونو قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقوقو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقوقو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خبره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقوقو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یوې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بلې د بشري حقوقو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل د 2018 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقوقو د دفاع د شاوخوا 9 بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقوقو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د دوره‌ای ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیر بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقونو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور همداراز ټینګار لري چې د بشري حقونو د نقض د ټولو مواردو د خپلواکې څیړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دوره‌ای ارزونه کړې چې وروسته یې په 2019 کال کې شوې وه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د یکشنبې په ورځ د زیات اورښت له کبله د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د سنگ پل ساحه کې سړک ته لغره غټې تیږې شوېدلې او لارې بنده کړې ده. د دې په وینا هغه کسان چې له ننګرهار او لغمان څخه دواب او منډول ته پر لاره وو بیرته ستانه سوي دي. خلک غوښتنه کوي چې د لارې پرانیستلو په برخه کې دې ورسره مرسته وسي.
د نورستان لویدیځو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیرو او روانو بارانونو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په وینا چې تیرو بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوي او بند شوي سړکونه یې لا نه وو پرانیستي چې د یک شنبې په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنګي پل ساحه کې عمومي سړک ته له غره غټې تیږې راوښویدي او لاره یې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل:
د نورګرام او دواب منډول لوی لاره کې دغه سنگ پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوی شوی دی، ډیر سړک تخریب کړی ده. دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لاره کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دي، بس دغه روزو کې تګ راتګ دی نه کوي، اگر نه مشکل سره بختای.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي نبی الله ساحل راته وویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلک ګڼې ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګ راتګ جوګه نشي نو د ولسونو مشکلات به نور هم زیات شي.
د بارانونو او د سیلابونو همدارنګه د غره خویدنې له امله د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب منډول سره وصل ده، له بده مرغه فلحال د سنګپل په ساحاتو کې د غره خویدنې له امله مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بنده شوې ده.
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خور ته نږدې کورونه مختلف ویونې او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي. د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي، ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونو څخه وتلي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو ښویدو له امله د مرکز پارون، کامدیش، برګي مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري او دوی د هواري هڅې کوي. د نورستان اوسیدونکو د لارو بندیدو څخه په داسې حال کې مشکلات ګالي چې تیر ورځ د لغمان ولایت اړوند د رونټي ساحه کې لغره را خوی شوې تیږي پر دو موټرو پریوتې وې چې پکې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او د یک شنبې په ورځ په ماهیپر کې همدا مهمه لاره د تیګو خویدو په وجه بنده شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. دب د اصل کې ده چې په چمن کې د روان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دې د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پراپور کې.
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د سبې په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر محمد ریم کاکړ مشالډو ته وویل:
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 201 سورج نن پرکیش لہذا دروسه پرې نسبه یا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمرد پرلط مشرانو د نوی ورټکوله دا غا باوجود د دې مسله نه حل کیږي دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پرې دې دې په دغه شنخته کار باندې دې مسله ورال کې چې جی ورځي د یو روز د روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چا سیور پنسته و میش کیر پر دا ځای باندې خاره نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وای چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کول سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوی دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مرستیال مشر حضرت علی اڅکزي مشالیډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس و 50% سره رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني طور خو را روان دی دا اوس موږ د کم د پرلط ناس دی دا کم د بارډر دا د بارډر خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک یو غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته لاړ دی نو اده اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط ته تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان لخوا پیل شو چې حکومت د 2023 کال اکتوبر تر 3مې اسناد نه درلودونکو بارینیان ته لیوا ده د وتلو امر کړی وو او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو د چمن پرلطوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلطپاړه مشالیډو ته وویل
بل لار نسته مشته دوی لار را پات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوایر چې کما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی دا پټول جان کی کامون دا حق لري لیازاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان زی پر گوادر کاشغر دا روټس هم خلک زی راځي د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندوستان سره موږ لرو هلته مقامي خلک تګ را تګ کوي چې هندوستان پاکستان وایي چې زموږ مخالف دشمن ملک دی دا غر کم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تګ دپاره زیرازي نو موږ چمن بارډر هم د حق لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولی په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کواټرا د پاکستان صدر اعظم د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له مشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړې پاکستان چې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي چې له دې صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخلي سفی الله ستانکزی له نورو جزئیاتو سره
د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې شهباز شریف د یکشنبه پر ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له مشر کریستیالینا جورجیوا سره خبرې کړې د لیدنه د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې شوه د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د پیسو د نړیوال صندوق په بل پروګرام کې د پاکستان د داخلولو په هدف تیر کال د لاسته راوړنو د پیاوړتیا او د مثبت اقتصادي ودې د لارې په اړه بحث کړی تمه ده چې نن به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ پاکستان ته د 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو یا 1.1 میلیارد ډالرو د پور د منظورې په اړه غونډه وکړي تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشر ویلي وو پاکستان له دغه صندوق سره خپل شته پروګرام په بریالیتوب بشپړ کړی او اوس پر یو تعقیبي پروګرام کار کوي خو د هغې په وینا مالي بنسټ په اقتصاد کې د ټولنې د بډایه برخې د ونډې بڼه د عامه لګښتونو څرنګوالی او د لا شفاف چاپېریال رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې باید حل شي د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي اسلام آباد به د روان کال د جولای په لومړیو کې د پور د نوي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي اسلام آباد غواړي د پورونو په ترلاسه کولو سره په دریو کلونو کې اقتصادي ثبات راولي پاکستان چې له کلو رئیس له سخت اقتصادي بحران او مالی انفلاسیون سره مخ ده څو ځله د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې. د پاکستان د ملي بانک د شمیرو له مخې دغه هیواد له 101.3 میلیارد ډالرو ډیر پور وړی دی چې پکې 80 میلیارد ډالره بهرني پورونه دي. په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې مالي انفلاسیون هم زیات شوی او په وروستیو څو ورځو کې $1 په 280 روپیو پلورل شوی. د تیر کال په جولای میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو پور ورکولو موافقه وکړه، خو پاکستان په دغه هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د پولي انفلاسیون د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر 3 میلیارد ډالره پور غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینې معلولان شکایت لري چې د روان مریض کال څخه دوه میاشت تیریږي، خو د طالبانو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق لا هم نه دي ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام په پرتله د دوی حقوق کم کړي، خو اوس هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې، وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د حمل میاشت تیره شوه او د سوله میاشتې څو ورځې تیرې شوې، خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید 5 مانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کار اتلا زره اوله را وای اتلا زره به شپږ پېښ پاسته ورکو، بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سو ورپې راکړه او ټولې پاتې دي. او زما یو پخه د زنګانانه پاس نشته او 0% معلوله یم او دا ټول سره همداسې وکول. نگرانی م داره چې همدغه شي ماش کې مونږ زما یو زوی یولس کلن ده، اوس هغه هم کار نه کوي. مونږ خو باید بله نه لرو، فقط د فامیل پوره کوم همدغه د ماش نه ډېر.
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیزه ستونزه د معلولین لپاره د امتیازات ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یوه روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 80000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,20,000 اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یست. د نامتو شاعر اسحاق ننګیال د شپږویشتم تلین په مناسبت مشاعره او غونډه سوي ده. تفصیل ننګرهار د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
ظالم وقت نادس پر لیس تن کے ساتھ پریک دی
دیار محمد پردیس پغک کے دے اسحاق ننگیال دا غزل دے توری لستور واٹس اپ گروپ نا اوری دل کی گی کن کی چہارا میش دے نڑی لگوٹ گوٹ نا پا لزگنو شاعران راٹو لی گی او آزاد مشاعری تر سرکوی دا گروپ دا اپریل پا ویشتم اشپا چی دا غوی دا میشتی لاتمی نیٹے سر برابر آوا د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزورو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
جرمنی کی دا افغانستان دا کلتوری و دی ٹولنی لوگا دا خاغلی ڈاکٹر یون پا حمد خبری دا ما پا حد از گی سریزه کی چه سرلی کی و اسحاق ننگیال دا پختو دا نبی شیری بشیر پی یون کی یوزه داتی لکلی و ننگیال دا پختو دا نبی شیری بشیر دا خارست یو نخوا ننگیال زمان دا شیر دا نبی کتاب یو زرین پانوا اسحاق ننگیال پا روسته و شلو کلونو کی دا افغانستان دا شیری بشیر لطو فوق العاده و استثنائی شخصیتونو څخه دی چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مگر وران نشو داغه اسمان په سر کې وو استومان نشو داغه حاجت څه دې بیړېشته دا نکله دا نکور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو داغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
خپله ځمکه سریخ کا حسق به یوې سر د دورو په څېر مل د هر کاروان نه شداگر درمله تور ولیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان شداگر
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم اتما پرستان شداگر تو لگیتی اما می اقلی خپل زړه ته کې کړ زری په آیاتونو د قران نشو داغل.
پیر محمد کاروان او عبد الله فایکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرو نو ویل
مېم د یو لمینې په امام نشو داغر لګېګې د معشوق وطن روان نشو داغر جی جی به هر ګړن ته ډک لمینې د مولا چتش لا زنګونا د اذان نشو داغر گل گل پکی ٹپی دی سماد زمانے خالی درو ہی لیل یا قربان نشد آخر
ہم دا چی پزیگنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشد آخر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لول پیو زمک دا جلوہ حلیو سایبان نشد آخر.
پر لزګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو. د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګې وه
یار
محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتو نه یې دلته راخلو.
خبر
اسحاق ننګیال په 1900